او پایلو به لپاره په تاریخونه او د لوبو لوبغالي ورسته په ډاګه شي. د هند غوره لیک سیالۍ چې د نړۍ په کچه مخکښې سوداګریزې سیالۍ دي، پر نړیوالو نموت لوبغاړو سربیره پکې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم بېلابېلو لوبډلو ته لوبه کوي. راشد خان او نور احمد د ګجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقي د سن رایزر حیدرآباد او نمین الحق د لکناو سوپر جاینټس په لوبډلو کې شامل دي. د ویلو ده چې د تیر کال اتلولي د ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
د هند د کرکټ په تړاو بل خبر هم وړاندې کوو. دا خبر هم د آی پی ایل په هکله دی، خو د ښځو اړوند. د هندستان کرکټ ادارې له لورې د ښځو آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د اخیستلو پروسه هم بشپړه شوه. د هند د ښځو غوره لیګ سیالۍ د 50 لوبډلو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل ترسره کیږي. د هندستان کرکټ بورډ د جنوري میاشتې په 15 نیټه په یوې خبر پاڼې کې ولیکل چې د ښځینه آی پی ایل لوبډلې ګجرات جاینټس، ممبئی انډینز، رایل چیلنجر بنګلور، دلی کیپیټلز او یو پی واریئرز نومیږي. په دې بولی کې هندي سمریتی مندانا تر ټولو په لوړ قیمت، یعنی 3.4 کروڑ هندو روپو وپلورل شوه. هغه به له بنګلور لوبډلې سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ به هم د مارچ میاشتې په 4 نیټه پیل او پیلو به د همدې میاشتې په 26 نیټه وي. اوس د ښځو شلوریز نړیوال جام. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشتې په 10 نیټه په سویلي افریقا کې د 10 هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې افغانستان او زیمبابوي دوه هغه لوبډلې دي چې د کرکټ له نړیوال شورا سره بشپړ غړیتوب لري، خو په دې نړیوال جام کې ښځینه لوبډلې نه لري. زیمبابوي لوبډلې ونه کړه شو چې د لارموندنې په پړاو کې د سیالیو ته لاره پیدا کړي، خو افغانستان د ښځو لوبډله نه لري. انګلستان، آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او ایرلند هغه هیوادونه دي چې د ښځو په روان نړیوال کپ کې د جام ګټلو هڅه کوي. تر دې دمه په دې ټورنمنټ کې 15 سیالۍ ترسره شوې دي چې آسترالیا، انګلستان او هندوستان تر نورو لوبډلو ښه لوبه کړې ده. د دې سیالیو تر ټولو جالبه لوبه د هندوستان او پاکستان وه چې هندۍ لوبډلې وګټله. د ویلو ده چې د ښځو نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. کرکټ ته که ورځ تر بلې ځوان او غښتلي لوبغاړي مخه کوي، خو یو شمېر غښتلي او نموتي لوبغاړي له دې لوبې سره مخه هم کوي. د لوبغاړو د استعفاو په لړ کې دا ځل د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړي هم له نړیوالو سیالیو سره مخه وکړه. دا د انګلستان پخوانی لوبډلمشر ایون مورګن و. که څه هم هغه له نړیوال کرکټ 2 میاشتې مخکې استعفا کړې وه، خو روانه اونۍ وویل چې له دې وروسته به په هیڅ ډول کرکټ کې ونه لوبیږي. په همدې اکلبه له خاطر پردیس پوره تفصیل واورو.
د انګلستان کرکټ ملي لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټ استعفا کړې وه، د فبروري په 13 نیټه وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پامانی دی او تر دې وروسته به د لوبغاړي په توګه په لوبغالو کې راڅرګند نه شي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنیو سیالیو لومړنی نړیوال جام ګټلی و، 14 کاله د کرکټ په لوبغالو کې تیر کړل. 36 کلن مورګن په 309 اویا ټیسټ، یو ورځنیو او شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ولوبي چې ټول ټالی 1,895 منډې وکړې. نوموړی اوسمهال په اکثرو نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه راڅرګندېږي. هغه په وروستي ځل د سویلي افریقا په لیګ کې پارل رایلز لوبډلې ته ولوبید. ښاغلي مورګن په خپل لوبي سفر کې د ټیسټ، یو ورځنیو، فرست کلاس او لیست ای په سیالیو کې 49 سلیزې وهلې. هغه یوازینی لوبغاړی دی چې د یو ورځني لوبو په یوه لوبه کې یې 12 شپږیزې وهلې دي. نوموړي دا کارنامه د 2019 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې د انګلستان د مانچستر په لوبغالي کې وکړه. مورګن په 1,128 منډې کړې وې. د ویلو ده چې ایون مورګن په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ. هغه له 2006 کال څخه تر 2009 کال پورې یاد هیواد ته په 23 نړیوالو سیالیو کې ولوبید او په دې جریان کې یو سلیزه وهلې وه. مورګن له 2009 کال څخه تر 2022 کال پورې انګلستان ته 225 سیالۍ وکړې او په دې موده کې 13 سلیزې وهلې.
او اوس د بنگلاديش غوره لیگ دغه لیگ هم پایته ورسید. د بنگلاديش غوره لیگ په پایلوبه کې کوميلا ویکټورینز د 2 وکټو په توپیر سل هیت سترایکرز ته ماته ورکړه او د دې سیالیو د نهم پړاو تلولی وګټله. د سترایکرز د یو سل شپږاویا منډو هدف ویکټوريا لوبډلې د شلم اور په دویم توپ د 3 وکټو په سوځیدو ترلاسه کړ. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ویسټ انډیزي جانسن چارلس وګټله. بنگلاديشي حسن شانتو چې 1514 منډې کړې وې د ټورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د یادونه وړ ده چې د بنگلاديش په غوره لیگ سیالیو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم د بیلابیلو لوبډلو لپاره ولوبېدل چې له ډلې عظمت الله عمرزي، کریم جنت، عثمان غنی او ابراهیم زدران ښې لوبې ترسره کړې. اوس د فوټسال یو خبر. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه د فوټسال لیگ دویم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو لس لوبډلې ګډون لري. دغه لوبډلې سعادت نیمروز، زیتونې کابل، ظاهر اسد کابل، سرپل باستان، اتحاد هرات، جوانان خراسان بغلان، عصر جدید غزنی، پیروزی پنشیر، صداقت کابل او شمس هرات نومیږي. د ټورنمنت لوبې د لیگ په بڼه ترسره کیږي چې په لومړۍ لوبه کې سعادت نیمروز و د یو پر وړاندې زیتونې کابل ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه ظاهر اسد څلور، یو سرپل باستان ته، اتحاد هرات 5-3 شمس هرات لوبډلې ته او صداقت کابل 14-3 جوانان خراسان ته ماتې ورکړې ده. د پیروزی پنشیر او وسر جدید غزنی ترمنځ سیالۍ بیا څلور مساوي پای ته ورسېدې. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. د خبرونه پورسته برخه کې او بیا هم د ځانګړي مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز له مشر عبدالولي امین سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ ادارې روانه ونه په خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید یې د دې ادارې د لوړو کارکردګیو په مرکز کې د توپاچونې توپوهنې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. په همدې تړاو له ښاغلي امین سره غږېدلې وو. لنموړي مو په پیل کې پوښتلې دي چې د لوړو کارکردګیو یا های پرفارمنس په مرکز کې کوم فعالیتونه ترسره کیږي؟
های پرفارمنس سنټر یا د لوړو مهارتونو مرکز په کابل کې د لوبغاړو د ظرفیتونو د لوړوالي باندې خاص توګه کار کوي. په ریهب کې کار کوي، د پلیئرز انجری لپاره په فټنس کې به ډیر رول ادا کوي. د لوبغاړو په مهارتونو باندې به کار کوي، مثلا فاسټ بالینګ کې یا فاسټ بالرانو سره به کار کیږي. هغه که په ملي سطحې زموږ ملي لوبډلې بالران یې که د هغو کم کمزوریانې چې کوچ یې ریفر کړي یا ریکمینډ کړي، یا د هغه تر څنګ مثلا زموږ ځوان لوبغاړي چې دغه نوي استعدادونه چې راپورته کیږي د دوغو نه همکار اخیستل شي. هغه که د بیټنګ په برخه کې، که د بالینګ په برخه کې، که په هره که سپین بالر یې، که وکټ کیپر یې، په هره برخه کې که ټیلنټ پیدا شي، نو په های پرفارمنس سنټر ته به ریکمینډ کیږي او هلته به د مجرب کوچز تر دغه لاندې تر نظارت لاندې هغو ته روزنه ورکول کیږي او د هغو ظرفیت په لوړوالي، پر فټنس او د هغو په لاشو کېدو کې به پوره کار ورسره کیږي. کابل کې
افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې عمران فرحت او رانا نوید چې د پاکستان پخوانی ملي لوبغاړي وو، د توپوهنې او د توپ اچونې روزونکي ګمارلې دي او دوی به په همدې مرکز کې دنده ترسره کوي. دوی څه وخت کابل ته راځي د دندې د پیلولو لپاره؟
بالکل، عمران فرحت او رانا نوید چې تاسو ټولې پیژنې، دواړه په خپل وخت کې ډېر د ښه لوبغاړي وو. یو د بالینګ په بخش کې فاسټ بالینګ، بل د بیټنګ په بخش کې. کرکټ بورډ د دې سره قرارداد وکړ دی او ګمارل په های پرفارمنس سنټر کې چې دی به د خپل بخش مسولیت پر غاړه لري. رانا نوید به د فاسټ بالرانو سره کار کوي، عمران فرحت به د بیټنګ په بخش کې خپل وظیفه مخته بیایي. نو ډیر کوشش به مدای چې هم په ملي لوبغاړو کې، هم په دانورو کې، په ګډه د ټولو سره کار وکړي او د دې د تجربو، د دې د هغه په اصطلاح پوهې څخه څومره چې کولای شو ګټه واخلو. بالخصوص د رانا نوید څخه د فاسټ بالینګ په بخش کې مو کوشش ډیر دی په خپل مرکه او کله چې موږ د انټرویو کول، هغه وخت موږ ورته وویل چې د فاسټ بالینګ په بخش کې او د افغانستان ته د فاسټ یا تیز بالرانو په جوړولو کې باید د زموږ سره ډیره همکاري وکړي. نو ان شاء الله دی به په راتلونکي هفته کې که خدای کول راشي او خپل وظیفه به پیل کړي ان شاء الله.
د ریاب سنټر د جوړولو خبر مو هم ورکړی او چیرته بشي د لوبغاړو د انجریانو یا د ټپونو د رغېدو په برخه کې کار کیږي، هغه ته مو څوک ګمارلې دي؟
او بالکل، ریهب سنټر لپاره مهم تلاش شروع کړی دی او لګیا یو. چې هم فیزیو او هم یو مجرب تکړه ټرینر پیدا کو چې په کابل کې بزمر سره بیسي او د لوبغاړو پر انجری باندې بدې کار کوي. البته هغه سامانونه چې پر هیب کې ضرورت وو، که په دغه کې ضرورت وي، که په جیم کې ضرورت وو، هغه ټول مو مهیا کړی دي، ټول سامان آلات مو راوړی دي او لګیا چې دغه سي تجربه کار داسې کسان، داسې فیزیو او داسې ټرینر چې هغه پر هیب کې مهارت ولري او تجربه ولري او په خپل بخش کې تر ماسټری وو یا تر هغه دروړو کوچو زده کړی ولري، نو تماسونه مو نیولې دي. لګیا یو ان شاء الله چې هغه به ډیر ژر وګمارو. او د دې ترڅنګ کوشش مو دا دی چې هیب سنټر کې د باندې څخه یا د خارج څخه د لوبغاړو مخنیوي وکړو، ځکه په خاوه افغانستان په دې بخښ ډیر پیسې مصرفولې چې لوبغاړي به باندې د علاج لپاره لیږل. نو زموږ ډیر کوشش دا دی چې دلته داسې کسان پیدا کړو او د لوبغاړو علاج نور په خپله افغانستان کې تر سره شي او د ډیرو پیسو د مصارفو مخنیوي وشي.
تاسو په خپل مرکه کې د کابل لوبغالي چمن بیا کرلو چارې یادې کړې وې چې بیا یې پیلوي لسره دغه چمن کوي، دغه کار به کله پیلېږي؟
بالکل، دې ته بيخي تعهد لرو. د کابل د ګراوند پروژه اعلان ته سپارل شوی و، د هغه نوروسته تقریبا شرکت سره فائنل شوی دی، کوم شرکت چې ګټلې ده هغه معلوم شوی دی او ډیر ژر به ان شاء الله هغه کې شرکت په کابل کرکټ لوبغالي کې کار شروع کی. لوبغالي چمن به مکمل هستسي او د نوي چمن د کرولو سیستم به جوړ شي او پایپینګ به انډر گراوند یې درزم کې لاندې به ټوله پایپ کاری چاينده دغه په د باندې پایپ کاری یا د اوبور کول څخه مخنیوي وسی په انټرنیشنل سټانډرډ غوندي به د لاندې پایپ کاری به ټوله لاندې او د سی گراوند به چې ان شاء الله موږ کولای ز افغانستان پر سطح په انټرنیشنل سټانډرډ گراوند ورته وای. نو ان شاء الله هغه پروژه تکمیل شوی ده، په هفته او دوی کې به شرکت سره قرارداد اوسې تاسو به شاهدان یاست او ان شاء الله کار به هم ډیر ژر شروع شي. هغه کاروم تقریبا 95% خلاص شوی.
ښاغلی امین صاحب، تاسو د کابل په لوبغالي کې د لایټنګ یا د ګروپونو د نصبولو خبره هم کړې وه، دغه ګروپونه سکل نصبېږي یا دغه پروژه څه وخت پیلېږي؟
په دې ترڅنګ چې موږ د کابل ګراوند په معیاري ډول باندې جوړو او ټول چمن یې نوی کوو، د سر پایپ کاری کوو، نو د دې همدارنګ لایټنګ هم پروژه مو هم تر په جریان کې نیولې ده او ډیر ژر به ان شاء الله اعلان ته ورکو. چې کابل په ګراوند کې که څه هم پاغه بینل ملي سټنډرډ به اوس فعلا امکان ونه لري، چې موږ پروګرام لرو چې د کابل د ګراوند تر څنګ هغه بل نوې مځکه کې په بینل ملي کچه یو سټیډیم یا ګراوند جوړ کړو. نو په دې کې به د های پرفارمنس سنټر په سویا باندې هغه لایټونه لګوو چې د شپې به تمرین په ښه کچه پکښې کېږي، په پوره کچه باندې او میچونه به هم پکښې کېدای شي. نو کله چې ملي لوبډله تمرین کوي یا په لایټنګ کې د میچونه اکثره وخت موږ ټیم لیږو ابوظبی ته یا دوبۍ ته صرف د لایټنګ پریکټیس لپاره او په زرهاو ډالر مصرفو. نو دا به موږ ډیر کوشش دی چې دا لایټونه دلته ولګو چې دا ځوانان دلته خپل پریکټیس او تمرین وکړي او اخر ورځ کې صرف د یو درو څلور پنځو ورځو لپاره دوبۍ ته لاړ شي یا بل ملک ته لاړ شي حالت میچونه وکړي. نو هغه پروژه ډیر ژر ان شاء الله اعلان ته ورکو او د کابل په ګراوند کې به د لایټنګ سیستم ولګو. د دې ترڅنګ به ان شاء الله شش کال په دغه های پرفارمنس سنټر کې سویمنګ پول هم جوړو او جاکوزی هم جوړو، سونا هم جوړو، چې دا زموږ د ریهاب یو حصہ ده. نو پر انډور باندې مو ان شاء الله د لایټنګ کار شروع کړی دی، نوی لایټونه مو ټول مکمل انډور ته ولګول چې په هغه سوی لایټنګ کې ډیر روزګار تغیر راغلی دی، ډیر رونق سوی دی. ان شاء الله پر هغه باندې مو کار شروع دی چې نوی کو لایټونه ورته لکه تاسو ټول پر ګراوند باندې مو کار شروع کوو، ټول چمن ورته نوی کو لایټنګ ورته لګو. پر آؤټډور اکیډمي باندې مو کار شروع کړی دی، د کیوریټر د فارم هم هلي ځلې شروع کړي دي چې داسې په بینل ملي سټنډر باندې یو کیوریټر راولو چې هغه موږ ته باونسي ټریکس او دغه ګراسي ټریکس جوړ کړي. دغه د فارم ساوت افریقا کې مو تماسونه نیولې دي، سریلانکا کې مو تماسونه نیولې دي، ان شاء الله مختلف ملکونو سره تماسونه نیسو، چې اوسه صحیح آسترالیا کې حتی تماسونه نیولې دي. نو ان شاء الله ډیر ژر کوشش کوو چې داسې که په عمومي توګه نه وي، یعنی د دایمي لپاره نه وي، که داسې یو څوک خارجي پیدا کړو، که دی په درې میاشت کې یو وارې موږ ته راشي دوه درو هفتو لپاره زموږ پر ګراوندو وګرځي، نو زموږ سره ډیر کومک کولای شي. د خاورې په بخش کې هم کوشش کوو چې څنګه کولای شو چې دغه د بعضې آسټرالین نو د نورو ځایو خاوره ټیسټ کړو په کابل کې او بیا وګورو د جیولوجي کې ریاست سره په کتو چې څنګه کولای شو که دا خاوره په افغانستان کې چې د هغې څخه کار واخلو. نو دغه ټول شانو په نظر کې نیولې دي او ان شاء الله کوشش مو دا دی د افغانستان کرکټ بورډ چې څومره کولای شو چې هاي پرفارمنس سنټر مفید ثابت سی او پلیئر پر ظرفیت کوړول کې وازینه په پیچو کې کومک وکي په ریهاب کې کومک وکي د فاست بالرانو په تولید کې کومک وکي د نوي استعدادو پر برسره کول کې کومک وکي نو دا ټول شار موډیر کوشش دی هاي پرفارمنس سنټر دلاري دا ټول کارونه په نظر کې ونیسو او د راتلونکو کال لپاره در دي هم یو ښه پلان ولرو.
خغل امین ځینې خلق دا پښتنه کوي او دا نیوکه کوي چې ولې افغان کرکټ بورډ له خپل داخلي روزونکو ګټه نه اخلي.
زموږ کسان اکثره د داخلي کوچیز دي. بعض خلک دا پښتنه کوي چې ولې داخلي کوچیز موږ اکثره مصروف وي. فرست کلاس ټیمونو سره یې د انډر 19 سره دی ډیری د اے ټیم سره یې د ایمرجنګ سره یې د نېشنل ټیم په کمپو کې مصروف دي. په هغه کې موږ کوشش کوو چې د ظرفیت په لوړول کې کار وکړو. د دې ترڅنګ چې کله فارغ یې دی بدغه دغه کوچیز سره یو ځای د های پرفارمنس سنټر کې د عمران فرحت سورانا نوید او د نور سره کوم ډاکټرانو فیزیو یې هغه بدغه سره کار کوي ټرینران به مده ټرینر سره یې نو ډیر کوشش مو دا دی چې دغه د تر څنګ چې د دې څخه تقیمه توګه ګټه اخلو په غیر مستقیمه توګه مو هدف داري چې دا کسان هم دی راته وروزي خو زموږ کوچیز به په فرست کلاس او په لیست ای او په شپږیز او په ګریډ 1 او په دې کې اکثره مصروف وي نو دومره وخت نه لري چې دلته بیسي موږ هدف دا و چې دلته باید بیس کسان ولرو چې هغه هیڅ خواته ولاړ نشي هغه به صرف په های پرفارمنس سنټر کې هغه کوچیزي هغه فیزیوزي هغه په ټرینر زی هغه مساجری ټول به د های پرفارمنس کې بیسي وزي بنه هم دلته به وظیفه اجرا کړي.
د لوبله میدان د ورزشي خبرونه مینوالو خبرونه مو هم دلته بشپړ شو تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تعلیم رسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه په کولای شي دومره لري ځای لا چې دا د شذې په کول د ټولنې څخه دا یو نار ده چې دغه نار څخه شذې کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو
د ازادي ملما د ازادي ملما ته مو په سلامونو هر کله کوو پر افغانستان د طالبانو د ولکیل بیا چنګول وروسته غنی رسنۍ وټړل سوی او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنۍ کارکونکو وزګار اسول خو هغه خبريالان چې لا افغانستان وټلی لا هم په ټولنیزو شبکو کې نور ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي په دې کې یو هم په خوانی خبريال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینوار دی چې نن مو میلمه کړی دی په پیل کې مور څخه پښتنه کړی دی چې د پڅیر څومره نور خبريالان او د رسنیو کارکونکو نور خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي د ازادي میلمه لړۍ ته مو په سلامونو هرکلی کوو کله چې طبيعي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټی رانغاړي دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بس پنا ټولوي یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې لکلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بس پنا ټولوي بیا په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه لورستیو تحولاتو راهیسی څنګه روان دي
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه په پیل د 2014 کال او دا د دې لپاره دا و چې افغانستان کې هلته منګه د خبريالانو په توګه لکه کلو باندو ته تلو لري دا یو خلکو سره مختلفو کسانو سره مرکه کولې دا غي لکابله چې ځکه دلته راغلم نو هغه خلکو ماته زنګونه وهل وختونه کوله چې زور سره مرسته وکم د دې ډېر امکانات ما سره نو چې هغه ته زټول ته ورسېګم نو د دې لپاره ما دا موسسه راجستر کړ جوړه مکړه دلته په برتانیا کې نو چې وکولای سم ډیرو خلکو ته کومک وکم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګ چو دا پراخ سو د موسی چې اوس موږ غواړو چې په ټول هیواد کې افغانستان کې د خلکو بې وزلو خلکو په ژوند کې تغییر راولو. او اساسي خبره دا نه چې افغانستان زمنګ هیواد دی، موږ اوس راغلو اروپا ته او کچیر غواړو چې بیرته لاړ شو افغانستان کې ژوند وکړو. هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ژوند وکړي. کچیر موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي، نو موږ مجبور یو چې هغو لپاره هلته چاپیریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږي که ډېره وي د وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو چې تر څو وکولای شو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینه پیدا کړي او هلته د ژوند کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې شي. او بل زموږ هیواد چې دی راڅلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرې مینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چیرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دغه ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون دپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا نه چې نړیوالې ټولنې هم په افغانستان کې شته دي، هغوی هم ښه کارونه کوي، لیکن هغه دائمي نه وي. هغوی چې کله خوښه سي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو، موږ کولای شو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیب زای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. او دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه هم اخیستې ده، هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وزل شوي دي. او دوی لپاره ضرور وه چې هغه وخت کې ماشومان سو، نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي او هر کور کې یو یتیم شته دی، یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی، نو دغه لامل و چې موږ ورماندې دغه یتیمان مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري، لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي، ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو. نو دوی چې کله زمنګ د موسسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو بېوزلو کورنیو بېوزلو ښځو سره کومک کوو، نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي، لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای شو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري، هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي. او د زمنګ چې دا د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو، نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کړي او په دې توګه موږ وکولای شو چې مرسته راټول کړو.
بلی حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تیرو چلو یو ویشت کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی د کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه موټر واخیستل، دې هغو باندې برخې کې لګوي. موږ هغې برخې ته ډېر پام نه کوو، خپل ځان د هغه دپاره د سهولت دپاره ډېر پام نه کوو. دومره چې موږ وکولای شو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو، ترانسپورټ چې کله ضرورت یې نیسو یې، نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته کوو، چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. اوس تېر کال مثلا موږ چې د پروژې درودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه، هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه یې زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه، هغوی اوس ټول کار لري. که چیرې موږ هغه بودیجه نیمایي کړې وای، یا 10% یې موږ خپل هغه کې لګولی وای د خپلو شخصي د دفتر اسانتیاو دپاره، نو موږ نسو کولای دغه هدف ترلاسه کړو. نو زموږ زیات کوشش چلی دا دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کوو، لکه 100% کې ډونیشن پالیسي ورته وایي، یعنی 100% کې موږ دغه پیسې هلته لګوو. او موږ ډېر لکه ډېر شفافه توګه معنی زموږ دا کارونه مخته ځي. له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو، له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک یې هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو، هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده، نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته د کلي کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغوی زموږ په دې پروژو کې چې دی هغوی دخیل کوو چې څارنې په توګه. او زموږ کارمندان چې دي هلته هغوی ډېره تجربه لري، د پخوانیو هغو سره کار کړی دی لکه موسساتو سره، او هغوی خپله غواړي چې رضاکاره توګه مانې چې خدمت وکړي. نو د دې لپاره زموږ کارونه چې دي هغو نه تغییر لري. او بل دا دی چې موږ خپل افغانان یو، او موږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو، او خپلو خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینی توګه مانې. نو زموږ کار چې دی ډېر اغېزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بس پنې ټولول دي چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلا بیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو تر څنګ بیلا بیل شخصیتونه ستاسو په دې برخه کې د بس پنې په ورکړه کې مرسته کوي، او هم اړو کسانو ته، واقعي اړو کسانو ته د دغو مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولئ؟
مرستو راټولولو دپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه دپاره په آنلاین توګه مانې دی لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څانګو له لارې موږ اپیل کوو، بیا هغه اعلاناتو ته ورکوو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري، نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسې بانک ته. نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي، نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه، 10 پاونډه، تر 100 پاونډو پورې، یا 200-2500 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای نه هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي، لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو، خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته، جوماتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي، د زموږ پروژې ته ګوري، او دا پروژه ورته سپړو، یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکوو پروژې په باره کې چې تر څو د دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو، لکه د یتیمانو سره کومک، یا خوراکي مواد ویش بیړني حالات کې، هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه مانی دي خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو، نو هغې د لارې لیږو، او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا الته ویشی د مغد افغانستان د قوانینو مطابق د خلکو د ویشلو او د تعینولو د پاره منګه اول سروي کو تیمه تزو اول سروي کو هغه ډیر زیات چې مستحق دی هغه خلک په نخښه کو او هغه نه بعد بیا کله چې په نخښه کړی دا ټول معلومات راټولو د سروي بیا هغه کې ګورو چې څوک ډیر مستحق دی بیا هغه ته کارتونه ویشو کله چې موږ توزیع کوو نو دوی راځي هغه کار چې چا سره یې موږ ورکړی نو هغه ته موږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زاید صاحب تاسو دا مرسته دایمي وي که د یو یا دوه ځلو لپاره؟
نه زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راسي بیا موږ یې هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف دوامداره انکشاف چې منګه او تاسو ورته وایو دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زموږ روان دي دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاک د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو او پاکې اوبه ورته، مثلا شپږ سوه کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالي سي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالي نو خپله اتومات ډکېږي چې ډکه سوه خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا غینه وبو واخلی. بیا چې کله خالص دا ټانکی بیا ډکیږي خلکو ته داسې د پاکو وبو هغه فعلاً پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نور قندار او هغو ولایتونو کې هم د خزینه او د پاره او د بېوزلو خلکو د پاره دوامداره انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زموږ کار اوس روان دی.
حبیب زاید صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي، په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول، مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي.
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي، او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي، ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو د دې فایده به ډېره نه وي، او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري، او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړې دي کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای، ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې، هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي، هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب، د ناوړه استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه شته چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي، بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزی ګوري چې واقعا دغه سړي همغه څه ژمنه کړې وه چې خپل کاروبار شروع کوي، شروع کړی دی که نه دی کړی؟ تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی مونږ دې ته فالو اپ وایو، کنه کله چې مونږ یو چا ته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زمونږ ټیم ورځي، هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو مونږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زمونږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو مونږ بیا هغه پسې کېږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زمونږ د هغه نه فارغ شي، د زمونږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې مونږ کیږو، ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې، که چیرې دی نشي کولای خپله یو هغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، مونږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو او په دې توګه دوی کولای شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه هغه چې دی د خیاطۍ په برخه کې مونږ د ښځینه سره، ځکه دا زیاتره ښځینه دي کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو مونږ هغو ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات د دې هغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کولو هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې هم ورته لوازم چې شی دي د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو دپاره هغه ته چې کوم لوازم په کار دي هغه مونږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بلې حبیب زای صاحب، دا اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغسې خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغسې اضطراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسې څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغې کې هم دغه خیریه بنسټونو خپله ونډه ادا کړه؟
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوې وه هلته یې کوم ونډه واخیستل، هغه بیخي بې ساري وه، لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي. دا موسسات و چې هلته ورغله کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سو، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه سو، هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې مونږ غوښتل هلته کومک وکړو، خلکو ویلې چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ مونږ ته. نو دا د دې فایده نه ده چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کیږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړنۍ حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غم دان دی چې په خیرات مخته شوي دي، دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسساتو چې کومکونه یې کړي دي او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا دې ځای نه انګلستان نه د زمونږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځای نه هلته نږدې نه یې وګوري. او مونږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د یو ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو، دې مانې زمونږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمونږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې مونږ واورېدل هغه سوي دي، له منځه تللي دي، او دوی کورونه هم له منځه تللي دي، دوی بې سرپناه دي، هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې حبیب زای صاحب، کله چې په یوه هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي له بل هیواده څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام را اړوي؟
ډیره ښه پښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای شي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي، اویا تنه یې ورولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره، متخصص لري هغه سپي په دغه ځانګړنه لري په دغه برخه کې روزل شوي دي، نو هغوی هغه سپي هم ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړي چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ آخر کې آخر د ورځې کې اچا خبره ټول انسانان یو، او ټول د یو بل ملاتړ او مرستې ته اړتیا لرو، او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس په نټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ تاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځي چې دغه بس په داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټول کړئ چې مثلا تاریخ کې دغه د تورو پیسو مسله نه، یا دغه سي د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کس ونه لري، په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندوي؟
او منګه یو هغه لرو د بس په نه راټولولو پالیسی لرو، هغه کې د مشان ټول غدي حل دي. څنګه چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي، هغه زیاتره خلک آنلاین مرسته کوي، او دا آنلاین مرسته چې دي دا تور هغه کې ناراضي، تور پیسو یا نا قانونه کار نه دی. نو هغه چې کله آنلاین باندې آنلاین انټرنیټ دلاري بس په نور کوي، نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي، او حکومتونه چې دي هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بلې حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ؟ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې زه د یوې خیریه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات که زما سره شریک کړئ. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره، یا د بنسټونو په نامه چې کسان ورزی هغوی سره شریک کړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د دې مسالې د مخنیوي لپاره داسې د اول د خلکو کلیوالو خلکو سره موږ هغه مشرانو سره یو ناسته کوو، مخکې دې چې موږ یو سروي وکړو یا معلومات راټول کړو. او موږ هغه معلومات تو ته ضرورت نه لرو چې هغې کې د دوی ډېر خصوصي هغه معلومات دي، موږ یوازې شمېر ته اړتیا لرو چې څو کسان دي دې کور کې، او موږ تل د مشرانو سره خبرې کوو. کچیرې یو څو یا کورنۍ کې نارینه نه وي، بیا د هغې مور سره خبرې کوم. مورې نه وي مثلا، مورې نه غواړي خبرې وکړي، نو بیا یو بل خپلوان سره خبرې کوو. اول غواړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کړو چې موږ څه په باره کې، د موسې په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانع کېږي، مطمئن کېږي. بیا هغې نه وروسته موږ ته چې سروي په برخه کې چې معلومات په کار، یوازې دا معلومات چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده، دوی څومره عاید لري، آیا څو وخته ډوډۍ خوري، صحي وضعیې څنګه ده، دا شیانو موږ پوښتنه کوو.
بلې حبیب زای صاحب، په دې خاطر چې ستاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړي، تاسو څه پلان سنجولی چې په لنډه موده کې ستاسو دغه کارونه ټکنی نه سي؟
دې ته لکه اوږدمهالي پروګرام وایو، هغې کې موږ اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو، او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو، چې مخکې هغو نورو موسساتو ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغو سره مرستې کولې، اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې. او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده، نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي. اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري، هغه شرایط موږ ورته پوره کوو، لکه مهارتونو زیاتول. اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي، دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي، نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي، او دې برخه کې منګ ډیر روان یو هله لرو چې په راتلونکي کال کې منګ یو شل میلیون ډالر او مکونه افغانستان ته راجل کو د غب د بندونو حتی تر بند او بود بندونو جوړولو پورې او د مسلکونو او د خوانې روزنې په برخه کې
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپینګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیب زای و چې د ازادي میلما په پروګرام کې زموږ پښتني جواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واوري. د ازادي میلما اوسنی پروګرام د غمرو
په یوشت کلنۍ کې 24 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي د ماخام لشپږو د سهار تر شپږو او په لنډو څپو 19 21 او 25 د سهار لشپږو د ماخام تر شپږو اوري.